السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه اوریدو ته راولم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال هغه څرګندونه چې وګه کې د افغانستان 65% خاوره د طالبانو په لاس کې ده سیاسي بولی او دایرت کړی دی. دفاع او کورنیو چارو وزارتونه له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه خبرې مسؤلانه وکړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د ننګرهار والی د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي، خو یې ویل د کنسلګرۍ څخه بهر د پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. او امریکا، روسیا او سوریه ته خبرداری ورکړی چې پر عدلي برید به په دې هیواد کې جګړه نور هم پراخه کړي. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي، خو یې ویل د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د کنسلګرۍ بهر موجود دي. د ننګرهار والی ښاغلی حیات د شنبه په ورځ په دې اړه وروسته لاغه څرګندونه وکړه چې په کابل کې د پاکستان سفارت ویل د ننګرهار د والی د مداخلې له کبله په جلال آباد کې په موقته توګه خپل کنسلګرۍ تړلې. په کابل کې د پاکستان په د سفارت په یو لیک کې چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته یې استولې، همدارنګ غوښتنه شوې چې د پاکستان د کنسلګرۍ امنیتي تدابیر دیم زیات شي. خو د ننګرهار والی نن خبریالانو ته ویل د کنسلګرۍ چارواکو د پاکستان ویزې په ترلاسه کولو کې د کنسلګرۍ څخه بهر پراخ فساد ته لاره هواره کړې ده او دوی د پاکستان د کنسلګرۍ له چارو خوښ نه دي. نوموړي ویل چې د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې، بلکې له کنسلګرۍ څخه بهر د فساد پر ضد مبارزه یې خپل حق ده.
روزانه پدې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسیدلې دي 15,000 نه تر 30,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده. موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤل شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسیږي، هغو وهل کیږي، هغو ټکول کیږي، هغه له پښو لاندې کیږي. موږ د ډیپلوماتیکو ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې د دې حق لرو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د خلکو تنظیم، د هغو امنیت او هلته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات.
د ننګرهار والی زیاته کړه چې دوی په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د پاکستان د کنسلګرۍ د چارواکو د چلن له کبله خپل شکایت استولې. هغه افغانان چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ څخه ویزې اخلي وي، د کنسلګرۍ چارواکي د ویزو په ورکړه کې له بیلابیلو لارو خلک مجبوروي چې ورځې انتظار وباسي او د کمیشنر کارانو لارې زرګونه روپۍ رشوت ورکړي سو پاکستان ته د سفر ویزې ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژل شوي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، غزنی، پکتیا، زابل، اروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د پکتیا ولایت د احمد ابا په ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 22 ټپیان دي. په اروزګان کې هم د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په وینا په عملیاتو کې 12 تنه وژل شوي دي. دوی وایي په کونړ کې هم عملیات شوي او د څوکۍ ولسوالۍ کې 10 تنه داعشیان له منځه وړل شوي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی په اندړو او زنخان ولسوالیو کې بیا په دې عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي. اخوا په کونړ کې امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې څو ځایه د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وژل شوي. د 201 سیلاب کلي اردو غیان محمد هارون یوسفزي نن ازادي راډیو ته ویل افغان ملي اردو د څو ورځو راهیسې د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلي له وسلوالو پاک کړي.
تر دې دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلي او بانډې چې عبارت دی له خاره، خیرو قلعه، کربورای او سلیمانځای د وسوال مخالفین نشتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
له بلې خوا د کونړ امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ نړیوالو ځواکونو هم هوایي بریدونه کړي چې په څوکۍ کې د داعش اته وسلوال او همدارنګه په وټپور کې د القاعده شبکې سره تړلي څلور وسلوال وژلي. تازمو غږله اساسي راډیوونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیه ته خبرداري ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ادلب ولایت کې د یاغیانو ترولکې لاندې روسیه ولایت د هر ډول یرغل د سوریه د کورنۍ جګړې د سیاسي دوه سبب شي. د خبرداري د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړی. بلخوا رپورټونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه او پلچکونه الوزوي او تونلونه وباسیسو د حکومتي ځواکونو لخوا هغه پوځي عملیاتو ته چمتووالی ونیسي چې حکومتي چارواکو یې نیت څرګند کړی دی. او روسیه د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې روسي خبري اژانسونو کړي. ایریتریا د سرې بحیرې په غاړه د عربي ټاپو وزمې ورخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د اسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د ایریتریا تر څنګ تیریږي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول اجمل انس خاوریدل. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق هغه څرګندونه چې وایي د افغانستان 65% خاوره د طالبانو په لاس کې ده رد کړې او هغه یې سیاسي وبللې. د فاو کورنیو چارو وزارتونو له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونه وکړي.
هیڅ پولیس په فاریاب کې، په جوزجان کې، په هلمند کې، په نورو ولایتو کې هیڅ کله دوی تیښته نه دي کړې.
په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د کارونو د ځنډېدو په اړه هم په همدې خپرونه کې راپور اوریدلی شئ. نن په افغانستان کې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شیری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دا راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په خبرو هیڅ اغیز نه دی کړی. د خپرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرام مونه اوریدل شي حقیقت څه دی او تاند څنګه. ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پړې پانه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان 65% کې خاوره د طالبانو پر اس کې ده سیاسي بللې دي. د کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه پر اس ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول څرګندول له منفي اغیز پرته بل ګټه نه لري. تازه د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق ادعا کړې ده چې د افغانستان له 50% تر 65% کې خاوره د طالبانو په واک کې ده. د افغانستان دفاع وزارت دا ډول څرګندونې پوره بې بنسټه بولي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون د اجرایه ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د انتخاباتي هلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مغشوش کړي. د دغه کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق دا څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستل لپاره سیاسي ګوندونو تخریب ول پیل کړي. کدا خبره رښتیا وي د اجرایه ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کدا انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړې کړي دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غیسلر لیشي.
این موضوع گیری از اینا بسیار
فرد روی
از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق له خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادا کړی چې د افغانستان 50% خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم 80% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 65% خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي. محمد محقق تر دې وړاندې د ځینو موضوعاتو په اړه پاراون کې څرګندونه کړي چې وروستي بیلګې په غزنی د طالبانو د حمله وروسته او همدارس په ایران کې د فاطمیون د لخر پاړه دي. د افغانستان جمهوریت ریاست اجرایی ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لڅویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید به وی پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت پاړه د محمد محقق څرګندونه بې بند سټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بده مرغز مونږ ځینې سیاسیون اواز خبروي. یوه لویه لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کېږي چې 60% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده، او ویلي دي چې طالبان یوازې په 14 ولسوالیو حاکمیت لري.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونه رد کړې چې وایي د افغانستان 60% کې خاوره د طالبانو په لاس کې ده، او د دې کمیسون د غړو په وینا د محقق دا خبرې سیاسي انګیزه لري. بل ورته د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه له ټولو حکومتي مقاماتو غواړي چې د دفاعي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د کمخ پړه څرګندونه واقعیت نه لري. د په وینا تکتیکي په شاتک پرته افغان ځواکونه په خیرو هي سره جګړه پر مخ وړي. د فاریاب والی نقیب الله فائق بیا وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو کمبود یا کمخ چې بلابل لاملونه لري، دا ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې له ګواښونو او روانو جګړو سره سره افغان ځواکونه خپلې لیکې نه دي پرېښي، او په دې اړه د ځینو حکومتي چارواکو څرګندونې له واقعیته لرې دي. د کورنیو چارو وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمی د فاریاب د والي دغه څرګندونو په غبرګون کې چې ګویا په دغه ولایت کې ځینې ځواکونو خپلې وظیفې پرېښي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو چیرته هم تېښته نه ده کړې.
په جوزجان کې، په هلمند کې، په نورو ولایتو کې په هیڅ کله دوی تېښته نه دی کړې. خو په ځینو مواردو کې تاسو پوهیږئ چې جنگ دی، په شاتګ موجود دی. تېښتې مسله کاملا غلطه ده. زموږ زړور او شجاع او دلیر امنیتي او دفاعي ځواکونه همیشه په خپلو سنګرونو نه دوی سر په بیه باندې دفاع کړې ده. درې مواردو کې حتی دوی قربانۍ ورکړې دي. نو دا خبر په هیڅ وجه د منلو نه ده، او نه هم داسې یو څه حقیقت لري.
له دې سره د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ځواکونو لخوا د دندې پرېښودل له تبلیغاتو تر کچې دي. د فاریاب والی بیا وایي یو شمېر امنیتي ځواکونو له دې کبله چې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه کېږي په دغه ولایت کې وظیفې پرېښې دي. نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل یوازې د فاریاب ولایت دا وخت د 450 پولیسو او 600 اردو په تشکیلاتو کې کموالی لري. دی وایي له دې ډلې ځینو نورو سیمو ته تللي، ځینو یې وظیفې پرېښې او ځینې نور هم ټپي یا وژل شوي دي. د وایي د دغې ستونزې تر څنګ خیالي پولیس بل هغه ستونزه ده چې په فاریاب ولایت کې د نامنیو سبب شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا څرګندونې واقعیت نه ګڼي، وایي چې د فاریاب په شمول د ټولو ولایتونو امنیتي پلان ته په کتو ځواکونه له یوې سیمې بلې ته لیږدول کېږي. له دې سره په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د لومړۍ کرښې جنګ پر مخ بیایي، خو دا وخت یې جلب او جذب کم شوی دی. د یاد کمیسون مرستیال هي خونزاده ازادي راډیو ته وویل د دوی څار خي چې د ځواکونو تلفات او خیالي تشکیلات د کمبود سبب شوي، نه لدندو د ځواکونو تېښته.
جلب جذب کمزورې دی، معنی خلک زرنه شکی ځکه چې تلفات ډیر زیات دي. د دوی ځای نیول ډیر ګران کار دی د حکومت لپاره. معنی خالي خو لا هغه دومره زیات تاثیرات نه لري، هغه به ویشل څه ده. او دا غټ عوامل دي چې اوس طالبان په ځینو ولایتو باندې ډیر پښتو باندې یا په ځینو ولسوالیو کې عملیات سره کوي. ډېر په اسانۍ سره هغه راځي یا هغه د خپل کنټرول اندې راولي، ځکه چې تشکیل هلته ډېر کم وي.
د پولیسو په ټوله کې د افغان ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې هم نه ردوي، خو وایي اوږدې جګړې ته په کتو د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو وړ ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبري د جګړې د مدیریت توان نه لري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نږدې 150 ولایتونو د امنیتي ننګونو سره مخ دي، خو امنیتي مسؤولان د جګړې د کابو کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په دې ولایتونو کې د لوړ امنیتي ګواښ موجودیت بې ځایه بولي او وایي چې د هیواد وسلوال پوځ د خپلې خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دی. په دې اړه جزئیات د واصل وسال په رپورټ کې دي.
د هیواد د 15 ولایتونو د مرکزونو د احتمالي سقوط په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي بنسټونو رهبري کمزورې او ناتوانه بولي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د سقوط او د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د رښتینی ارادې تشه لیدل کېږي. دی وایي په ټوله کې د دایکونډي، بامیانو او پنجشیر ولایتونو پرته د افغانستان یو ډیر ولایتونه له امنیتي ننګونو سره مخ دي، او له بده مرغه چې امنیتي او دفاعي بنسټونه مني چې د دښمن په مقابل کې ناتوانه دي او نه دي توانېدلي چې جګړه کابو کړي. نو مخکې تر دې چې دښمن برید وکړي، باید د دښمن د بریدونو د مخنیوي لپاره رښتینې اراده موجوده وي. ښاغلی صدیقي وایي د مسلکي مدیرانو نشتوالی په امنیتي بنسټونو کې نه همغږي، پراخ فساد، د سیمه ایزو چارواکو لخوا د ناسمو امنیتي راپورونو وړاندې کول او په وخت سره د مرکزي حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا نه همکاري د ښارونو او ولسوالیو د سقوط عمده لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا، کندوز، غزنی، فراه او فاریاب ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او د ولایتي شورا ځینو غړو د یادو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د غندښنې پر ځای او جدي بللې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته ویلي چې د غندښنې له امریکایي ځواکونو سره شریکې شوې او کله هم چې د طالبان لخوا کوم احتمالي تحرک ولیدل شي، نو د په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي برخه کې مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې د ښکېلو اړخونو تر څنګ ګڼو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته او د غزنی ښار ډېره برخه ویجاړه او د اور د لمبو خوراک شوه. له دې وړاندې د فراه او کندوز ښارونو ځینې برخې هم د طالبانو په لاس سقوط شوې وې او د یو شمېر راپورونو له مخې لا هم د دغه ولایتونو مرکزونه له ګواښ سره مخ دي. د ویلو ده چې د بریتانیا دفاع وزیر ویلیام موسن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ویلي دي چې بریتانیا د افغانستان سره د جنگي ځواک د پیاوړتیا او د هوایي ځواکونو د ظرفیت وړونې په برخه کې مرستې کوي. بریتانیا لا دمخه ویلي و چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې به افغانستان ته 340 اضافي سرتیري واستوي. بلخوا د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا افغانستان ته د دغو سرتیرو راتګ د جګړې د کابو کولو لپاره ګټور نه بولي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید بیا یوې خصوصي رسنۍ ته د خپلو پخوانیو سرګندونو برعکس وایي چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو پوره توان لري او د هیواد هیڅ ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ نه ده. دی وایي دوی منفي تبلیغات کوي. زموږ امنیتي ځواکونه تیار سي ولاړ دي او هیڅ نو اندېښنه نه لیدل کېږي. زموږ امنیتي او هوایي ځواکونه لا پیاوړي او اضافه شوي دي او هیڅ نو لوړ امنیتي ګواښ وجود نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو د رهبرۍ لخوا په 15 ولایتونو کې د ګواښونو په اړه اعتراف د افسوس وړ ده او دغه چاره به د افغان پوځیانو او خلکو په روحیې ناوړه اغیز وکړي. نوموړی وایي تر کومه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په تاروزي حالت کې نشي او پلان شوي عملیاتونه ترسره نه کړي، تر هغې پورې امنیتي وضعیت کې ښه والی نشي راتلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار ولایت کې د پاکستان قونسلګرۍ خپل کارونه ځنډولې دي. ځینو رسنیو لیکلي چې دغه ادارې تور لګولی چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کارونو کې مداخله کوي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ولایتي ادارې مداخله ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په موضوع خبرې روانې دي او ډېر ژر به دغه ستونزه د خبرو له لارې حل شي. په همدې حال کې نن د ننګرهار والي حیات الله حیات ویلي چې د قونسلګرۍ بهر د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او دا یې حق ده. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په سپارښتنه تړل شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری د کارونو له ځنډېدو سره د دغه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دې کار د ننګرهار ولایت سوداګر، ناروغان او نور کسان چې پاکستان ته ځي راځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمری د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له یوې خوا پاکستان ته د تلونکو ګڼه ګوڼه او له بلې خوا په دغه قونسلګرۍ کې د ویزې غوښتونکو لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی سبب شوی چې یا د قونسلګرۍ په جلال آباد ښار کې خپل کارونه وځنډوي. ځینو رسنیو لیکلي چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور لګولی چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند محمد بشیر بهرام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ننګرهار د ولایتي ادارې لاسوهنه رد کړه. ویل ممکن د ننګرهار ولایتي ادارې د ویزې غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره یاد قونسلګرۍ ته د چارو د سمون په خاطر کوم وړاندیز کړی وي، خو په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې لپاره د پاکستان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي دا هم وایي چې د دغې قونسلګرۍ د ویزې د ورکړې په چارو کې هیڅ اصول په پام کې نه نیول کیږي او دغه کار اکثره د کمیشن کارانو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي د پیسو خاوندان په یوه ورځ کې ویزا اخیستلی شي، خو بې پیسو کسان یې حتی په اونۍ کې هم نشي ترلاسه کولی. په دې اړه د ننګرهار خلکو پخوا تر دې هم څو ځلې مظاهرې او اعتراضونه کړي، خو شته ستونزه نه یوازې دا چې حل شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو د څانګې یو مسؤول محمد زیب د پیښې په اړه له جزئیاتو ډډه وکړه، خو یوازې دومره یې وویل چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه ده.
یہ تو سر ابھی نہیں بتا سکتے کہ مستقل بند ہو چکا ہے یا عارضی بند.
دبو ویل دانشو ویلے چھ قونسلگری پا مستقل توگا تڑل شوی او کپا موقتی توگا، خود پاکستان دا بحرنی چارو دا وزارت لخوا دا غسپارختن شوی دا.
وزارت خارجہ کی طرف سے ہے.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد آزادی راډیو ته وویل پر موضوع خبری روانی دی او ډیر ژر به حل شي.
چون هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی.
د موبایل سرنګ چې هوا توده ده او اکثر خلک پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، نو د دې لپاره چې دوی ته اسانتیاوې برابرې شي د ننګرهار ادارې ورسره یو لړ تفاهمات ترسره کړل، خو د پاکستانی له لورې د ناسم پوهاوي له امله دغه مسئله رامنځته شوه. نن به د پاکستان د سفارت پلاوی وزارت ته راشي، خبرې مو روانې دي. دا لویه مسئله نه ده، بلکې د حل وړ ده
و قابل حل.
دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار سوداګر، ناروغان او عام خلک د ویزو د اخیستلو په برخه کې د پاکستان له قونسلګرۍ شکایت کوي، بلکې په خاطر دې هم خلکو ورته شکایتونه کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د پاکستان قونسلګری باید د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په همغږۍ کې خلکو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې یو منظم میکانیزم جوړ کړي چې په دې چاره کې د کمیشن کارانو د ناوړه ګټې اخیستنې او فساد مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې ویل چې په دې کمپاین کې به 14.8 میلیونه ماشومان واکسین شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق استازي د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه. ویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. نور حال د ناجیه صاحب ریپورت کې اورو.
د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له 9 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو 13.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داسی یو ناروغی ده چه پا کلنی دول پر نجده لدیر شونه تر 15 زر پر ماشومان اختکی او بیا دوی دملین لامل گرزی. دا ناروغی درملنه نه لري. د شیر ناروغی د مړینې، فلج، لوندوالی او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغی اخته کس سره مرسته ونه شي، د مړینې لامل ګرځي.
نوري ویل د شیر ناروغی په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. خغلی فیروز ویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغي 15000 پیخوخه 15% له 10 کلنو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوی، چې ډیره برخه په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوی. دغه کمپاین له شنبه ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازې میرمن عادله خط د شری ناروغي د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاد کړه او ویل چې د واکسین په پل کې دو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي، ممکن ماشوم له منځه یوسي. خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې وویل: دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او لاړوندو ادارو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دیني عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
د ناجي صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د 10 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته نن د شری یا سرخکان د واکسین سراسري کمپاین بل شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه لیک د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې ګوند رهبری شورا غړي همایون جریر ویل کابل ته د حزب اسلامي راتک له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانستې ده. اجرایه ریاست بیا وایي چې هغه تمې چې خلکو د دې ګوند له راتک سره د سولې لپاره درلودې نه دي پرځای شوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لرې ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړ پوړي غړي همایون جریر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توافقنامه صلح حزب اسلامي دروازه و باب صلح را
دی وی. د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نورو مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړه لیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په نور بهیر څه اغېز نه دی کړی. د سیګار په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دي چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې. د اجرایه رئیس دوه مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توقعات و انتظارات چې وجود داشت
در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د یو په افغان دولت او خلکو کې چې کوم هیله او خوشبینی د حکمتیار دراتګ او همدار از د سولې په اړه موجود وي لبد مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پوره نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیرات او شاهدان نه یو
قابل توجه را مشاهد نیست
خود ایز اسلامی در رهبری شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د ایز اسلامی لوړتیاو استفاده ونه کړه کارپوهانوم په دې باور دي چې ایز اسلامی ونه شوای کړای چې نوري وسله والی ډلې سولې ته وهڅوي د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي اوس د ایز اسلامی مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی
تاسی زمان غگل آزادی رادیو او رای چلوری می بجی شوی دی لأجمل انس خدا مهم و خبرنو لندی زورو
دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارې کړي چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاس وهنه کوي خو ټینګار کړی چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر موجود دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ نور ټپیان دي په کونړ کې بیا امنیتي چارواکو ویلي چې په څوکۍ او وټپور ولسوالۍ کې څو ځایه د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو شاوخوا یولس سرتیري وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیې ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې په ادلیب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستی ولایت دی هر ډول یرغل به د سوریې د کورنۍ جګړې د زیاتېدو سبب شي او د هالینډ پولیسو وایي په امستردام کې د چاقو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي دا حمله د پنجشنبې په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لرل دوه تنه په چاقو سخت ټپیان شوي دي او وروسته په برید کوونکي د پولیسو لخوا ډزې شوي
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه اوري خو له هغې مخکې له واصل وصال نه د نونسې سپورتي خبرونه اورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د رګبي لوبډلې په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې خپلې سیالۍ پاکستاني لوبډلې ته 15-2 په وړاندې ماتې ورکړه د دې وړاندې افغانستان متحده عربي اماراتو ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه خو له کوریا او سریلانکا نه یې ماتې منلې وه د افغانستان د رګبي لوبډله خپله وروستۍ لوبه نن د انډونیزیا په وړاندې کوي چې په ګټلو سره به یې په 13 پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې 9 مقام خپل کړي په کابل کې د سولې او یووالي په نوم د کرکټ فیل شوی سیالۍ د چاردی لوبلې په تلولې سره پای ته ورسېدې د دې سیالیو یو تن تنظیمونکي فردوس غنی آزاد راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل د بیلابیلو سیمو نه 2 لوبډلو ګډون کړی وو د نوموړي د معلوماتو له مخې پایلو به د چاردی او فیصل خرګوټ لوبډل ترمنځ وشوه چې د چاردی لوبډلې په ټاکلو 2 کې د 9 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 1 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د فیصل خرګوټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 2 منډې جوړې کړې او لوبه د 4 منډو په توپیر بایلوده هرات خان چې په توپهنه کې د چاردی لوبډلې لپاره 8 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپهنه کې د خپل سیالۍ لوبډلې 2 لوبغاړي وسوځول د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو او په جکارتا کې د روانو آسیایي سیالیو په لړ کې چین د 289 مډالونو په ګټلو سره تر دې مهاله د دغو سیالیو د سر هیواد دی په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو 6 سپینو زرو او 16 برونزو مډالونو سره لومړی جاپان د 10 سرو زرو 500 سپینو زرو او 3 برونزو مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 4 سرو زرو 4500 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی د انډونیزیا په قربتو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 500 ګډون کوونکو هیوادونو نه 10 د مډالونو په ګټلو بریالي شوي دي په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته یې خزینه دي په 400 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله 2 افغان لوبغاړو د افغانستان لپاره د برونزو مډالونه ګټلي دي دغه سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې چې د سپتمبر تر 2 نیټې پورې به د انډونیزیا په پلازمېنه جکارتا کې روانې وي د ورزش خبرونو پای
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملی کېدو او د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملی کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ورسره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاست. هاشمزي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې له دې نه کوچې افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجود دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي چې هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي، موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو. هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته، او بل ډیپارټمنټ بچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه دا به داسې اجرا شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور وکړي. چې راپور شي ورکړي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغه به دلته بغواړي ورته ووایي چې دا قانون اساسي نه تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکړو. په دغه ځانګړي وخت کې کته تطبیق کوي خې کنه کې موږ راپور ورکړو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بوت سره خبرې کوي، بوت د توشه کوي چې دا مواد قانون اساسي الته به تطبیق شي.
دا خو رئیس استاد دې کمیسیون غدن دی چې تاسو تشریح کړي خود اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې موږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کیږي. دا یو فصل موږ په قانون اساسي کې لرو، دغه د بشري حقوقونو ده چې دی دغه ځانګړي الته مواد شته چې دا به تطبیق شي. الته به نکېږي. موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادی که هلمند دي، موږ هلمند سوالونه الته سوالس ولای دي او الته خو بیا کوموي کړه د بشري حقوقونه الته تطبیقي دولت خود تطبیقي دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس الته خو مخالفي نمشته. موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کړي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کړي. هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
ترې سپ تاسو دا سیمو یادونه وکړه چې هلته جنگ ده. عملا اوس یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسو یادونه وکړه، لکه هلمند شو یو شمېر نور ولایتونه. خو
هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک معنی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي؟
دا خو ډېر به تاسف سره وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی پا خوص از چی خبری که در حق باید چی حقوق دان بی که حقوق دان نوی بی دست تعبیرون چی چی مشکلات بی خلقی گی در دست کسان دست خبل دست خبری که چی در حقوق سر و در قانون سر سر پتکر کدی بی در مشکل پیدا که گی در مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې باغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پونه شي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات بخرقي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګه راته ویلې شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت اړې ورکړي وي او یا مو باغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی ته راغلی وي مونږ ورته ویلی بود چې دغه د قانون اساسي هلته نقص شوی دی باید دا هغه موده واده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس مونږ ځانګړي آیتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي. هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پوهنتونونه شته د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي هلته څه مشکلات لري. او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې موږ مواجه شو یو او دته ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی.
رئیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمېر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده. یو د قانون ماتول دي عملاً د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت کې په یو شمېر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمېر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي قانون ماتوي؟ تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی دله کسان شته چې دا به نقض کوي یوی عمدی ده یوی غیر عمدی ده. غیر عمدی ته مدوایی چه قانون تطبیق نکی اگه بل چه عمدی قصدی بایی که اگه تواییی ده نقص کهی دل مثالون دلتشته چه پا ولسی جرگه که البته قانون اساسی عمده خاصی چه قانون وایی مراد شوی ندی مونگا بل زایی نو هم مشته چه قانون اساسی البته پا عمده درسی چه مونگا تعبیره و مونگ تفسیره و اگه در تطبیق نکی گی مونگ دپارتمانی نو پا دقی بختی چه دا نقیصه رفکی.
تاسی بیاد اون اوکر رئیسی چه یا شمیر خلق یا پا دولت یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی نمونی را تخصیه شی منی سوق دی داغ خلق
دستی با وایو چه یا دلتا کسان اشته دلتا گروپون اشته چه دا دوی دا قانون اساسی سر معرفت دا کلی معرفت ورسد نشته بیا یا قصدی که یا یوی دا عدم ناپوهی سر دست دا کارونه وکوی چه قانون دا پا اخوالزان تطبیق نکی دست کسان اشته مونگو خو سنگ بارتو وایی ویشه دا مونگو بجمع که هم دست وایی شویشه یو دیر کسان دلتت اشته.
تاسی چه راغیلی سید دی پاساسی قانون دا سر کمیسون ریاست تا تردی دا مارقام تا سر طبعا موجود دیش میره موجود دی سو ور قانون اساسی نقص شویده پا بلا بلو مواردو کی؟
خو در توایم قانون اساسی وایي چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې هلته ثبت کیږي دوی یو میاشت لري چې د قانون به پاس کوي او په تصویب کوي هغه دا نمرات کیږي. دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلی دي چې دا نقیصه رفع شي. یا قانون اساسی وایي چې هغه او دوی وایي چې په صادره او وارده کتابونه حدود لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه و د تاریخ موږ معیار ندی هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ موږ مراعاتوو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي موږ وایو نو دا صحیح نه ده. هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زاینه دغه وخت نه شروع کیږي.
رئیس بیاوش مر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات ک تاسو منه
خب هر څوک چې دل ترازی پر رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ ور باندې غر کوو هر شی ارسه چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقض کوي بیا دا سند وړاندې کوي چې مونږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي دي تر اوسه
مونږ مخکې ته موالې دي چې مونږ د ډیپارټمنټ لري ډیپارټمنټ په ولایت کې دي په دغه بل وزارتونه دي په اداري غیر اداري د دولتونو د ادارو ته دي البته چک لیستونه دي هغه سي هغه چې د ټولو معلوم شي چې دا قانون اساسی و دلته تطبیق شوی ندی د مونته ولاندې کی بیا مونږ د امرین د دلته غواړو ور سره خبرې کوو د مونږ وظیفه دادی آگاهی ورکو اتباته او په ولایت کې سي او بل مونږ وظیفه د قوانین وګورو چې د قانون اساسی په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډیر مشخصه سوالونه چې مونږ ته ولاند ول دلته راځي مونږ ته به جواب وایي د انتخاباتو په اړه کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی مونږ انتخابات لار مې باز کړ د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده. اکثره ځوانان وایي په هنتونونه یې لوستي خو سره لدی چې ډیرو ادارو ته یې سیویانی وروړي دندې نه دي ورکړل شوي او بیکاره ګرځي. خوشته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دي ګرځېدلي بلکې خپل یې یو کاروبار راپیل کړی او پایلې یې هم ډیر ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واورئ چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کی په څه شي کار کی بیا کوي شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکي.
د خبرونه په پای کې بل اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونه په برخه کې ډیر ځوانان روزل دي مرکه واوري.
هر تومره ایدیا چې لري دوی دیوال د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
دوشت کلن اسمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي. اسمت په دې وروستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه جامې درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود کې ثبت وي. پا یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه دی وایي.
څو مسلې وې. یو د رستورانتونو مینیو هر ځای کې نه وه موجوده. که یو چا یو مینیو پیدا کول غوښته نو مجبور و فیسبوک ته لاړ شي. رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي. مونږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجود وي سره د عکسونو قیمتونو چې خلکو ته د هغه اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله نو مونږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډیره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځیدلې دایمي مشتری ګرځیدلې ځکه دا هغه باور جوړ شوې ده. هم په نظر دلته په افغانستان کې داسې څشته هم نه داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي یا واقعا کار کوي نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي نو خلکو باور نه جوړ شوی او د زوت د کامیابۍ هغه خبره هم پام دی کې دی چې کار کوي روزانه کار کوي یعنی واقعا خلک کوی شي او چې سفارش کی او خپل کور کې یا دفتر کې هغه مغزای کې شي ترلاسه کی.
اسمت ایوب اوس خپل دفتر لري او لسو ډیر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په آنلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان بیا د موټر سایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا یې ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زوت ته 15% ګټه ورکوي د هغه سفارش ټوټل یا مجموعي قیمت نه. نو دغه یوازنی د عاید لاره ده. همدې لارې نه موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بوي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار راپیل کړي او پرمختګ ورکړي.
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نورو ملګرو سره مشوره وکړي، خپل ملګرو ته قناعت ورکړي، یو یا دوه په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدې ځینې شروع کیږي تر څو چې سړی وړاندې ځي، نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحې غټیږي. کاروبار ډېر وړوکی کېدای شي، وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلي په قرض او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅېږي هلته خرڅ کړي او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکړي او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار د مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کېدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زوت زوت اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر راسره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولای دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژي په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي د ټولو مینیو په یو پاڼه کې وګوري او د خپل خوخي ټوکی یا خوراکونه غوړه کوي او دغه وروسته تاسو ته د ټولو محاسبه کوي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤول الهان وري چې له زوت زوت کمپنۍ سره قرارداد لري وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغه سلوی او واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي را دي شي د خپل راتلونکي په اړه د فکر وکړي، یو څه دې له ځانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نور ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي.
ځوانانو دغه هم مستفید شون.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې د خپل کاروبار پیلول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې یې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه یې پیل کړي دي، دا خپل څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شی ته په هغه تخنیکي برخه کې ورته کارآفرینی وایي یا انټرپرنورشپ وایي په انګلیسي کې. هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي په ټولنه کې، یو خلا ویني، یو اړتیا ویني او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوط یا په عین حال کې اقتصادي وده رامنځته شي. نو زه فکر کوم هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تا فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوخت شي او دوی وسی کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ که نه دوی به پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دام یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استیراد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري اما نه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید یا لرم، ډېر کسان پیدا کړي چې دوی سره مثلا شریک شي یا کار وکړي ورسره یا قرضه ورکړي یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوښوي داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر کوو، درې کاله کې ژور باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې 15 کاله عمر باندې فکر وکړي، فکر کول ته ونه کول چې نورم فکر درته ایجادې، په عمل کې ژور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږې چې دا ایده دې روښتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی دې وکړي چې هر کوم تومره ایده چې لري دوی دې اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایده سره څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایده کولی شي چې وشا ایده مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځانته باندې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر دسي کسان ستاسو د سیداري ستاسو د ایده بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلول لکه مرسته کوي. کله چې ایده لري دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي، هغه سره باید کښینی خپل ایده دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې څنګه دغه یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یا یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کوم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کوم بازار ته، تاسو دا شی غواړئ کنه غواړئ؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکی اصطلاح کسٹمر ډیسکوري وایي چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نورم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډیر ډاډ سره مختلف سی او دوی ته مثلا تاسو خپل کلی چې خپل کسمر ته پیژنئ، تاسو کولی شئ لارسی دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ، څنګه د کوم ځاینه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعد ځوانان دي چې کله ایده لري، اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا د دې کې چې اجل یو ویب سایت ورته جوړي، حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید شانو باندې مصرف نه شي، خود سنار ځوانان چې پیسې نه لري، باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښي، خپل ایده پخه کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودری دی، عاید رامنځته شي، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایت دا شان جوړ کړي. په ټول کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو او بیریږي چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښینی، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو،
اوریدونکو دا و د تاند څنګه خبرونه تربیه خو وخت
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داست دور کرو چی دے زان پا غم دے پوہن کرو دزمہ کی غمہ دا اسمان پا غم دے